السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره به روانه خبرونه کیم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه اورو.
د پلسان په هرنای کې د وسلوالو او ملکی ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه سرتیري بدل شوي او یو میجر ژوبل دي. د سوات قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه د چهارشنبې په ورځ لویه جرګه رابللې او اوکراین فوج د هیواد په جنوب کې د روسي د تیلو لوی زیرمې په نښه کړې. د بلوچستان په هرنای کې پرون ناوخته وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی چې په کې د فوج په وینا دوه سرتیري وژل شوي او یو میجر ژوبل دي. د فوج اماړي کوڅانګې ISPR نن په بیان کې ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو د شپې ناوخته هرنای سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید وکړ چې ځواکونو یې حساس شنډه کړه. په بیان کې ویل شوي چې برید کوونکي چمنتیز واکونو بریټ کوونکو د حمله روسو نږدې غرون ته وتښتیدل او ځواکونه د نیولو حساب وکړه. په دې موخه د دزو په تبادله کې دوه سرتیری وژل شول. په همدې حال کې چمنتیز واکونو په دزو کې ځینې مقامی خلک هم ژوبل شول چې د دې په خبرونو کې ځای خلکو احتجاج کړي. ځای خلکو مشالو لټویل چې مظاهره پر مهال چمنتیز واکونو دزې کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او ځینې نور زخمیان دي. خو د پیښې په اساس توګه تصدیق نه شوه. خو په ټولو نیوز رسنیو ویډیوګان خبرې شوې چمنتیز واکونو د احتجاج پر مهال د ځای تن د وژل کېدو په اړه سندې دي. د سوات قومي جرګې په سیمه کې د ممبئی نه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18 ملوه جرګه رابللې ده. د سوات قومي جرګې وایند احمد شاه نن مشال لوتویل داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوزي عملیاتو نه کولو پریکړه شوې. خو اوس هم ډېری پښتنې راپورته شوې دي.
کدا دی په یو سیټه راولی او په بل سیټه بیا یې دا ډېر زیاته خطرناکه خبره ده. نو مونږ دا خبره کوو چې یاره مونږ د سوات خلک بالکل نور دی قصو ته یا ملکن ډیویژن خلک دی قصو ته بالکل نور تیار نه دی چې دی دلته کیسه نور ډرامه بازی نه کوي.
ملخوا د پاکستان د فوج د اطلاعاتو او خبرونو څنګه ISPR پور به بیان کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. فوج وايي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې ساري. دا په تاسو حال کې دا چې په سوات کې د اګست پر اتمه امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې او چې په کې درې اهلکار ژوبل شوي وو. د دې وروسته په سیمه کې وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه خپاره شول او د اګست په 12 په خوازه خیل او کابل کې ځایي خلکو مظاهره هم وکړه. د شمالي بلوچستان میرعلي د حیدرخیل سیمه کې په یو کور کې په 14 کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې یو فوجي چارواکي د نوم نه خوولو په شرط پر مشالو ته ویل چې د کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې 14 نفر وشوه. چارواکو تر دې د بدانه دی ویل چې دا وسلوال کومي ډلې سره تړاو لري. کومي وسلوال ډلې هم د دې پیښې په اړه سندي ویډیو نه هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تصدیق شوه دي. ملخوا په میرعلي کې د اتمانځي قبیلی احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځم دوام لري. له حکومت جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونو او لارې پرانستلې او د خپل غوښتنو لپاره حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی. په داسې حال کې چې په شمالي بلوچستان کې د جولای 18 راهیسې د هدفي وژنو پر ضد پرلت روان دي او احتجاج کوونکي په سیمه کې د امن غوښتنه کوي. طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د طالبانو له واکمنې دو د روسو حالاتو په اړه یې خبر کړی. د بشری حقوقو په اچارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوال ټولنې غوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان و هڅوي چې د وګړو د بشری حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت او بیان ذبی الله مجاهد بیګال مشال روس په خبرو کې ویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ. طالبان تیر کال د افغانستان د اگست پر 15 په افغانستان واکمن شول خو تر اوسه پوری هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړی چې ځواکونه یې په جنوب کې د روسي د وسلو نورې زیرمې په نخښه کړي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې تر کنټرول لاندې دغه سیمه د اټمي بټۍ خوندیتوب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوي دي. د خراسان د سیمه ییزې شورا لومړی مرستیال نن وویل چې بېګا ناوخته د وسلو لوی ډیپوګان تباه کړل شوي دي. اوکراین فوج له څو اونیو راهیسې هڅه کوي چې د جنوبي سیمو د بیا نیولو لپاره د ځوابي برید لپاره زمینه برابره کړي. دا سیمه چې له کرایمیا سره ګډه پوله لري او د فروری 26 تر حملې وروسته د روس په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسي ځواکونو ته خبرداری ورکړې چې اټمي بټۍ دې د فوجي موخو لپاره نه کاروي. زیلینسکی پرون شپې ناوخته وویل چې اوکراین به هغه روسي سرتیري په نښه کوي چې له اټمي بټۍ څخه ورباندې ډزې وکړي.
خبرونه د ګلیاس نووري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به په هرنایي کې دوه پوځیان وشل شوي. هلته سوات قومي جرګې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو وروسته د اګست په 18 جرګه رابللې.
ځوانان مخې ته رالل او هغه عناصرو ته دا خبره وکړه چې ګوره مونږ نور بې وقوفه نه جوړیږو، دا کمې لبې چې څوک کوي دا دې مونږ سره نورې نه کوي.
د خیبر چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د ډنګي ناروغي په زیاتېدو ده، خو دوی د مخنیوي هڅې کوي.
15 زلنډي کوتل په سیمه باندې رپورټ شوی تر نن تاریخه پورې ولس مریضان اوس په دوایې باندې دي.
او په پاکستان کې سکل د ګوزړ سوال سپی خې رپورټ شوی چې پکې دیارلس په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي.
کبالی سیمه کې دا یو ټرند جوړ شوی دی چې څوک هم خپل د علاقې مسلان کولو لپاره کوشش کوي کوي، نو هغه د خپلو بچو د حیثیت په داونه کوي او هغه پوجه باندې پوجه مهم نه شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور څنګه چې تاسو په خبرونو کې موریدلی وی چې د بلوچستان په هرنایي کې پر ناوخته وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی دی چې پکې د پوست په وینا دوه سرتیري وژل شوي، یو بنجر پکې زخمی شوی دی. اوریدونکو په دې اړه به درته معلومات درکو. مونږ کوشش کوو چې په سیمه کې خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو، تاسو ته تازه معلومات درکو. اوریدونکو د پاکستان فوج اماری کو سانګه ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د شپې ناوخته هرنایي سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستي برید وکړ چې ځواکونو هڅه شنډه کړه. په بیان کې ویلي شوي چې برید کوونکي د حملې وروسته نږدې غرونو ته وتښتېدل چې ځواکونه یې د نیولو هڅه وکړه. په دې موقعه د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري ووژل شو. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه په ډزو کې ځینو مقامي کسانو د زخمي کېدو خبره هم کوي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور دغه سي پسواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو راتلل وروسته فوج ویلي چې د سواد په سونو سیمو کې وسلوال له افغانستان نه ورغلي دي، خو امنیتي ځواکونه به پرسید کاروایی کوي. بل خو په سواد کې خلک وایي چې په دې سیمه کې پوځي هلیکاپټرې لیدل شوي او ښایي چې واری بیا پوځي عملیاتو شي. خو بیا سواد قومي جرګې ویلي دي چې د پوځي عملیاتو په اړه اواسې ختمې شوي دي او ویل کېږي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللی دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو.
په سوات کې د وسلوالو دراتک او د ولس لخوا امن ټینګ ساتلو غوښتنې او د سوات په خوازخیل مټه قبل کې د ولس لخوا احتجاجي مظاهرو وروسته د اګست په 14 نیټه د پاکستان فوج ترجمان ادارې ISPR بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی چې سوات کې د وسلوالو دراتک خبرې او په سوشل میډیا بعض ویډیوګانې دروغ دي او سوات کې امن ټینګ دی. پوز دا هم ویلي چې د سوات لري پرتو سیمو ته بعض داسې خلق چې افغانستان کې ول بیرته راغلي، خو پوز به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د سوات په کابل خوازخیل کې د اګست په 12 نیټه ځای اوسیدونکو د وسلوالو پر راتګ او خبرو سخت احتجاجونه کړي او د امن غوښتنې کړي. په سوات کې موجوده حالاتو په اړه د ډان رسپانې خبریال فصل خالق وایي
دا چونکی صرف اول د سوات خلک قتل یا دا غو ته دا په ذهن کې اچولا دا افغانانو په تر باندې کم الیمنټس کې دا چل کوو. دویمه خبره دا ده چې بیا کومه ویډیو مخې ته راغلی وه نو هغه هم سره ډرامه غونډه وه. باغی کن ما تا سدسی در اشتیاز خنخ کاری دو درہم خبر دادا چی پدی کی دا سوات پا خلقو کی دسی او دس فیصد خلقو کی یر واپ خوبیا چی اگو کم حالات لی دلی دی پا کال دوزر اوکی پا دوزر نہ پوری نو اگو وس پوشوی دی اگا با دا یو گیم حسن جوڑی گی دی سواتیانو تا نو تا سولی دل چی دا سوات خلق دیر پا نر آو خب آدی که دا طول نغٹ خبر داو چی زوانان مخیطر آلل او حقا عناصر تے دا خبر وکڑا چی گورے مونگ نور بے وقوف نہ جڑی گو دا کم لبی چی سو کئی دا دے مونگ سر نوری نہ کئی
بل خواہ دا سوات قامی جرگے دا گس پا اول لسمنی تا لوی جرگا رابل رے چی پکے دا سوات پا حالاتو دا زائی مشرانو سر سالا اکڑی دا جرگے ویان احمد شاوائی چی دا وقت خبرو نہ داسی دی چی وصلوال بیر تا افغانستان تا لارن او دا فوزی اپریشن نہ کولو پیسر شوی خو سوالو نہ راپورتا کی گی
نو دل تا دی خلکو راتک چی دے نو دا پا دی زمونگا پا سیکیورٹی ایجنسیز او سیکیورٹی فورسز پا دا کو پا دغه باندې یو سوال پورته کی چې د دین رالو څنګه او بیا د دې په یو خبره باندې واپس څنګه ځي کدا دې په یو سیټی راولي او په بل سیټی بیا نو دا ډیر زیاته خطرناکه خبره ده نو مونږ دا خبره کو چې یاره مونږ د سوات خلک بالکل نور دې قصو ته یا ملکنډ ویژن خلک دې قصو ته بالکل نور تیار نه دي چې دلته کیسه نور ډرامه بازیانی کوي نور د اپریشن په نوم نه اپریشن ته تیار ځکه چې اپریشن په وجه مونږ هغه لیدلې دي چې په قطارونو کې به په میلیونو خلک ولاړو د هغو بېزتیانه به کېدی کم ځای نه رالی کم ځای ته ځئ
د سوات په حالاتو صوبایي او مرکزي حکومتونه واضحه موقف نه ورکوي او د خبریالانو با سوالونو جوابونو نه ډډه کوي خو د اګست په 14مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پخوانی د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید کبل سوات کې خبریالانو ته ویلي چې دوی به د امن لپاره اولس راوباسي
48 گھنٹے رہتے اور اللہ نہ کرے کہ 48 گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بحال نہ ہوا
تصریح گھنٹے پاتې دي کچری راتون کې وخت کې امن ټینګ نشو او بیا هم د وسلوالو دراتک خبرونه راغلل نو زبا د سوات دیر ټانګ او ډی آی خانه پورې هرې محله هر بیټک هر چوک ته زبا او زبا د دې لوی په اړه هم خبرې کوم زمون خلک کې نور خشاک نه جوړوي په دې با خبرې کوم او په دا اړه به تحریک چلو زه په دې کې ټول سیاسي ګوندونو کارکونانو او ولس ته دعوت ورکوم خپل سیاست کوي خپل نظریه لري خو امن زمون د ټولو یو دی
امن هم سب کا ایک ہے
په سوات مټه کې د اگست په 8مه نیټه د وسلوالو لخوا ډی ایس پی جوبر کېدو ورسره د پاکستان فوج اهلکار بندیوان کولو ویډیو او بیا سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو خبرونو سره د سیمې په سیلګرۍ لوی اثر پرېوته او په دغه لړ کې د پاکستان پوځ باز سیمو کې د ځواکونو گشتونه هم پیل کړي دې تر څنګ د اگست په 14مه نیټه د سوات پولیسو بنګوره مټه کابل خوازخیله کې په لویه کچه د درنې وسلې سره گشتونه کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګ وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په شمالی وزیرستان کې د اوتمان سه قبیلو د نامنه سید پرله دوام لري مشران یوای حکومتي کمیټې ته په لیدنه کې پنځل سروزه مهلت ورکړي چې د سیمې د امنیت ډاډ ورکړي د همدې لیدنې او خبرو اترو وروسته پرلتوالو د شمالی وزیرستان لوی لارې خلاصې کړې دي د پرلت مشران وایي د وزیرستان بیلابیلو سیمو ته بسي چې خپل پلویان بیدار او احتجاج نور هم پراخ کړي په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سره د پرلت د جولای په 14مه پیل شوی و تفصیل عمر وزیر را کوي
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو او نامنیزه د اوتمانځای قبیلو پر امنا پرلت لا هم دوام لري خو د وفاقي حکومت لخوا شپړس کسیزه سیاسي ګوندونو کمیټې سره مذاکراتو پس دا اگست 14مه نیټه نه تړل شوي سړکونه بازارونه اخلاص کړي وایي چې 15 ورځې مهلت یې شپړس کسیزه کمیټې ته ورکړې که د ملک واکدارانو څخه یې دوی ته د امنیت ډاډ ورنه کړ نو 15 ورځې پس به بیا نورې پریکړې کړي د پرلت مشران وایي چې دغه 15 ورځو کې دوی په ټول وزیرستان ګرځي د پرلت په دوران چا چې د اوتمانځای پریکړو خلاف ورزي کړي هغوی نه جرمانه اخلي خلق با منظم کوي د امنیت ټینګښ پوخ ډاډ او نورو غوښتنو ترمنل کې دوبه ناست وي د پرلت یو مشر مولانا بیت الله 13 ورځ پرلت خپل وینا کې وویل چې پرلت یې نه دی ختم کړي اوتمانځای په خپل غوښتنه ناستي
اخیری فیصله چې کی مشر یو واکه دورانی صاحب دکې ما وکړه دې طرف نه 15 دن ټیم وو اوتمانځای قوم ته رب نواز ملک اخبار پکڑے وہ تریلا مزائے کو مشر میں سارا امان اللہ جدا سعید ہو کہ سمر مطالبے تیار نہ کریے دی آمیر مان لیے دی قوم تا دے انصاف میسج ملاو سو باقی وہ ان شاء اللہ مختلف مراحل دے سارا مش خبرے سی امیر پدے ہے پلبن دا ڈر نہ چاریوی
کچره سبو چیت نیگره شو 15000 روپیه نوغار اوری اده زین آباد و دمیش مزال پرمتا وی پا پرمشه که کمات دمیش را صندوقه اوشتی دی غاٹ یاشتا وره یاشتا اخپل کمیت تینگاوله دی پراوی احجر منارو کوری پا زکر خیر پا داور بنده و سیخ سی بار خدر خیر راسه و دی رزمک راسه
یاد پرلت سره د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو شپړس کسیزه کمیټۍ د اګست په 12مه میرالی کې ناسته کړې وه چې پرلتوالو ورته 15 ورځې مهلت ورکړې. کمیټۍ کې شامل سیاستوالو ویلي چې دوی به د پرلتوالو غوښتنې د ملک وزیر اعظم او کور کمانډر ته رسوي، بیرته به ځواب ورکوي. یاد پرلت وروسته له هغې د جولای په 12مه نیټه پیل شو چې د جولای په 14مه نیټه میرالی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي تر څو چې دوی د حکومت لخوا سیمه کې د امنیت پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی، پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور د اګریکلچر یونیورسټي عمله له 11 اګست راهیسې په 48 د پوهنتون استادانو کارکوونکي په خپلو تنخواګانو کې د اضافي غوښتنه کوي. دوی وایي سربیره پر دې چې حکومت ورته پیسې منظوري کړي، دوی لا هم په زړو تنخواګانو کار کوي. د پوهنتون کارکوونکي د خپلو متقاعد یا ریټایرډ شوو ملګرو د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر سلاکار د زری پوهنتون له استادانو سره د هغې د تنخواګانو زیاتولو لوزونه کړي، خو د همدې استادانو په خبره هغه وعدې لا هم نه دي پوره شوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پوهنتون د استادانو د کلاس فورو د افسرانو او د بیلابیلو پنځو تنظیمونو شریک اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد مشال لیډو ته وایي چې د 11 اگست نه دوی د خپلو غوښتنو لپاره په هړتال دي او تیر کال راسې دوی سره کله مذاکرات کیږي او کله د احتجاجونو وروسته ورسره ژمنې، خو د دوی غوښتنې نه منل کیږي.
ګورنمنټ د 2020 نه چې کوم انکریزز کیږي زبرد قسمت نه اګریکلچر یونیورسټي کې هغه انکریزز نه ملایوي او یو کال لپاره خپل خپل شوی دی. زمونږ د 15-16 میاشتې ایریئرز پراته دي مونږ ته نه راکړي. بیسک پے چې دی هغه زمونږ نه ریوایز کې مونږ په زړو بیسک پے باندې لګیا یو. اګریکلچر یونیورسټي د پاره د 422 ملیون پیکج د کیبینټ نه فائنانس نه ارسنه اپروو شوی دی. 422 کې مونږ ته 140 راکو. زمونږ د پنشنیان غریبانان درې درې سلور سلور کال اوشول چې ریټایر شوی دی، نه هغوی ته کموټیشن ملو شوی دی، نه هغوی ته پنشن ملو شوی دی، نه د هغوی چې کم پنشن انکریز شوی دی هغه ورته نه ورکوي.
د اګریکلچر پوهنتون د عملیې د اتحادیه تر مخه دا وخت پوهنتون خوشا 2000 ملازمین لري او ټول د دینه اغېزمن شوی دی. هم دغه پوهنتون د ټیکنیکل څانګې د اتحادیه یو غړی محمد عمران چې د لیب سپرډنټ په څوکې کار کوي وایي چې د ښکته څوکو ملازمین د دینه زیات اغېزمن پدې دي چې هغې وړاندې نه مالی کمزوری وي او په خصوصي توګه کم چې پنشنیان وي او د ګټې وټې بل لار هم نه وي.
د ټولو نه زیات افیکټیو چې کوم دی دا عمده کلاس 4 راځي کنه کلاس 3 دی، ځکه کس د کور ریکری ختم شي او غته نه ملاوي ګنه هغه د کور کری ور کوي کنه نور خرچه به بیا ځان نه برابر دی. یو سړی ریټایر شي نو هغه هم دی پنشن دسترګي چې بده پنشن بزان لا چرته کار روزګار روانو او هغه هم نوي نو لکه د ټولو نه زیات خدا خره افیکټ کیږي. به
ولی په دې اړه مو چې سوسو واره د لړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار کامران بنګ سره د هغه مرستیال او د هغه وروسته مو د لړو زده کړو لپاره خیبر پښتونخوا د پارلماني کمیټه سیکرټري عائشه بانو سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې لاهور کې د خپل مشر عمران خان جلسې روان دي، په لاره دي خبرې نشي کولې، خو د دې نه وړاندې هم د پېښور پوهنتون په شمول د صوبې ټولو پوهنتونونو هم دغه مالی ستونزو لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړې او په 11 اګست کامران بنګش دوی ټولو ته باور ورکړی وو چې د صوبې مالی ستونزو باوجود پوهنتونونو ته پنګې ورکول د دوی لومړیتوب دی. خو اګریکلچر پوهنتون مشران وایي چې هر ځل کامران بنګش هم دوی سره دغه لوزونه وکړي او بیا یې سرته نه رسوي او نه دوی سره رابطې کوي. اگریکلچر پوهنتون پیښور کې دا وخت 2000 نه زیات زده کوونکي په خوشاله 9 سانګو کې زده کړه کوي. د پاملرنه چې د نوړاندې د خیبر پښتونخوا اسلامي کالج پوهنتون، پیښور پوهنتون، انجینرینګ او دغه شان نور هم مالی ستونزو سره مخ شوي او د دوی په وینا چې خپلو پینشنیانو او عملی ته نه پینشن او نه د تنخواه ورکولو جوګه دي، باید خیبر پښتونخوا حکومت او د لوړو زده کړو کمیشن دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور دا مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی هم تاسو اور دلشے پا بلوچستان کی دا پشکال دا بارانون لوجی دا مڑو شمیرا یو سل اتا اتیا تا رسی دلی دا تیر روزم پا کلا عبداللہ کی پا بارانون کی شپک کسان مڑ شوی دی و دا بارانون لوجی دا کوئٹی و کراچی ترمین سڑک هم بند کل شوی دی. حکومت پا سلور دیر شوزی لو کی بیڑانی حالتا میلان کڑی. تفصیل ایوب ترین را کبی.
د کوټ په ګډون د سبې په نور برخو کې د پشکال د وسنۍ بارانو څخه د مړو شمېره و یو سل اته اتیا ته رسېدلې ده. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزا لنګو د اګست په 13 نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلې دي چې دا کال په بلوچستان کې زیات بارانونه سوي دي چې لامل یې یو اړخ ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. نو بل پلو ته په صوبه کې اوږده وچکالي ختم کړې ده.
34 ډیسټریکټس هم جسمه 26 مې ایمرجنسی لګایي گئی ہے.
د صوبے پر چلور در ضلع کی پشپور ضلع کی دا حکومت للوری دا بیڑنی وزی اعلان سوی دی. دا دین علاوہ دا صوبے پر جینو نور ضلع کی زائی پزائی یونین کونسلان اغیزمن سوی دی. حال تا ہم دا ڈپٹی کمیشنرانو پر امر باندی دا بیڑنی وزی اعلان کڑی دی. دا نموڑی پوینا چی دا دے بارانو سخا پر پنزہ لکای کڑمزہ کباندی باغونا و فصلون تباسوی دی. دا غرڈاول دا یوش سو کلومیٹر سخا زیاد سڑکان اغیز منسیوی او 25 پولانه مخله وړي دي. د دې سره سره څلور غټو وړو ډیمو ته هم نقصان رسیدلې دي. د ویبشتنی په جواب کې د کورنۍ چارو سلاحکار زیاته کړې ده چې د بارانو او سیلاب څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو په کار کې د فوج په ګډون نور ادارو بیا په خاصه توګه پی ډی ایم ای ډیر لوی کردار ادا کړی دي او نږدې 6000 خیمې او 1500 خلکو ته د یوې میاشتې خوراک رسولې دي. هغه د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو په دې کار کې پر برخه اخیستو باندې د ناوړې وضعې د مخنیوي مرکزي ادارې NDMA تر څنګ د خیبر پښتونخوا او سند حکومتونه هم مننه کړې ده. بلبلو ته تیر ورځ په کل عبدالله کې دغه څلورو کسانو مړی مندل سوي دي. څوک چې یوه ورځ وړاندې د مچکې د بند ماتېدو وروسته هغه وخت اوبه وړي وو کله چې دوی د یو ټیکچر په ټیلی کې سپاره او په مانده کې روانو چې ناڅاپه پر دوی باندې د سیلاب اوبه راغلې وې. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډیپټي کمشنر منیر کاکړ للور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د دې باران په نتیجه کې په ضلع کې 6 کسان مړه سوي دي او د 50000 څخه زیات نور کسان د بیکوری څخه مخامخ او په خیمو کې و وسیدو ته اړتیا دي. هلته په مسلم باغ کې هم دوه ماشومان تیر ورځ د باران څخه مړه سوي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند شزینه غړي میرمن شارنا کاکړ و مشالې ډوته وویل چې د کلاسف لا ډېرې کلی اوبو اغیزمن کړي دي
او په دویم مرحله کې چې کوم د کار مې ترزی ده د کار مې ترزی څخه د مارفال دی زمونه دي تورې دي دایری ډېر خراب شوي دي. په دایری کې تقریبا په هر کلی کې درې څلور کل چې دی غدي نشته کورو کې د چاغه د وخت ماشمان کې شیران تی دي. نو په دې کې زموږ سره انتظامیه او موږ دې ټوټل سبلاډ د علاقې سروین پکړې او په دې علاقې سره د متاثرین سره کښېنو ټول داغه باد چې کوم راشن په مد باندې او داغه سر خپل مرسته وکړه دارنګ را واخلې په کار مې ترځي کې یو څو کور د ورنګ تقریبا سرکار په دغه چې په کډمش د طرفو دامان توای په دې کې تقریبا 20 کور خراب شوی ولو غرنګ زمیداریانی تباسی ولې دا غرنګ لایف سٹاک مبارک چې درته وایي د لایف سٹاک یې فل تباولو
دا غړول دلته په کوټه کې د پی ډی ایم ایل لور په خبر سی وی یو رپورت کې ویل سی وی دي چې د پشکال د بارانو څخه په کوټه پښین کل عبد الله چمن کلاسپ لا جوب مسلم باغ لور لای جلمکسی اوران خوزدار کچي او لسبیلا کې د چلوې سلویش زر سخوازیات و کورو تزیان اوشتی او زیاتره اوست دا وسیدو قابله ندی پاته سیوی دا غردول دا یو لک سخزیات ساروی هم مرسیوی دی دا موسم شونکی دفتر وینا دا چه پا بلوستان که دا اگست دا سوار لسیمی نیچ سخبیا با ترات لسیمی نیچ پوری دا برانوی و بلا لڑی را روانه دا پا دی ترس که دا اولا سخوشتن سوی دا چه آغه دی بیل چه ارتیا دا یو زی سخ و بل زی تا لوی سفر نکوی دا پا داسی حال که چه دا کجا و کراچی تر من سڑک یو زل بیا بند سوی دی زکه چه پلاس بیلا که چه کم پل پا تیرو برانو که نره دلی و اگه روز دا حکومت پا ارزی توگو جور کردی او دا موتران لپار اخلاس کردی و خودوی و رزی و بران دی اگه پل یو زل بیا او بو وردی دی پا دیترس که دا کلات دیویژن کمیشنر ویلی دی چه پریاتسی و پل باندی با پا دو یا درو روزی که کار برتا پیل سی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د خیبر په صحت محکمه کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې سږ کال هم په دې ضلع کې د ډینګي ناروغي په زیاتېدو ده او دا چې دوی د مخنیوي هڅې کوي د سیمې سرکاري ډاکټران وایي چې له ځایي انتظامي افسرانو او کارکوونکو سره په نږدې رابطه کې دي او هغوی ته یې د ډینګي ماشو ضد سپرې ورکړي او د هغې د کارولو چل یې ورښولی دی د ډاکټرانو په خبره له ډینګي ماشي د ځان ساتلو په غرض خلک باید د کور دننه د صفا اوبو جمع کولو مټکې یا بیلرې سره بندې وساتي نورحال د فرهاد شډواری په ریپورت کې
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد مشال ریډیو ته وایي چې لنډ کوتل کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي
موږ سره چې کوم ریپورټډ کیسز دي هغه 15 د لنډ کوتل په سیمه باندې رپورټ شوي تر نن تاریخه پورې او 11 مریضان اوس په دوایې باندې دي او 3 مریض ځان الله احسان دی هغه کنټرول شوی دی مونږ فوګ مشین او آی آر ایس سپرے مشین باقاعده ټیم ډیپارټمنټ ته حواله کړی دی او ورسره ورسره چې څوره کیمیکلز دی هغه هم مونږ ته اویلیبل دی دې نه علاوه باقاعده مونږ هغوی له ټریننګ په هم ورکړی دی
د حشراتو پوها لرونکی یا انتمالوجست ډاکټر هارون خان وای چې باید ولس د ډینګي ماشی وپیژني او ځانونه ترې وژغوري او دې ماشی ته د خپل نسل زیاتولو موقع ورنکړي
دې ساينسي نوم د دې ایډز ایجپټای دی یا ایډز البوپیکټس دی عوام به داسې پیژني چې دا زموږ سره یو تور ماشی دی او جسم یې چې کوم دی په هغې باندې سپین سپین داغونه ایست د ځان د بچ کېدو طریقه دا ده چې دوی د افزایش والا چې کوم ځایونه دي هغه به مونږ ختمو صفا اوبه د دې د افزایش یا د نسل زیاتولو زیری یو دا دی چې څومره هم زموږ د اوبو د سټور کولو والا ځایونه دي چې هغه مونږ کور کړو په هغه د غیر کپړه مونږ ته وکړو دسته خبر کې مونږ عموما د اوبو مسلې دي نو مونږ اوبه سټور کوو په بیلرو کې ډرمونو کې چاټو کې دې نه علاوه منګیشول دا انډې واچوي په اوبو کې صفا
په خیبر ضلع کې یو فعال منظور پردی وای وس هم دا سکلشته چې هلته د صحت محکمې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي
د صفایي په والا یا د اوبو غټ ټینکی دي یا ډنډونه دي یا په کورونو کې چې خلکو کم په بیلرو کې اوبه دي یا سټوریج دی نو هیڅ لوازمات د صحت محکمې طرف نه دي شوي روزانه دا بیماری خوریږي او په تیزی سره روانه او خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې څه باندې 300 کسان ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي وو او لږ تر لږه 6 کسان ترې مړه شوي هم دي ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او دې سره سخت تبه، سردرد، سرګرځېدل او د سترګو درد وي، او په ځینې وختونو کې ورسره کی او اسهال هم وي. چې په چا کې دا علامات وموندل شي نو بیا په کار ده زر یو سرکاري روغتون ته ورشي چې هلته یې ټیسټونه وشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او په خبرې کې وست. ما سیګر پینسنی مې بجې کېدونکې د ګل ایاس نوبلن خبرونه وورو.
دا بلوچستان په هرنای کې پرونه وخت وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید کړی چې په کې د فوج په وینا د وسرتیری وړل شوی او یو افسر میجر عمر ژوبل دی. د فوج عام اړیکو څنګه آی اس پی آر نن په بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د شپې نه وخت هرنای سره نږدې په پوسټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید وکړ چې ځواکونو یې هڅه شنډه کړه. په بیان کې ویل شوی چې برید کوونکي د حملې وروسته نږدې غرونو ته وتښتیدل چې ځواکونو یې د نیولو هڅه وکړه او په دې موقعه د ډزو په تبادله کې دوه تر سرتیری وژل شول او یو میجر ژوبل دی. تبریز مواري اندمنری د سوات کمی جرګې په سیمه کې په مبینه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18مه لوی جرګه رابلل ده. د سوات کمی جرګې وایند احمد شاه نن مشال لوتی ویل چې داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوجي عملیاتو نه قبول پرېکړه شوې خو ډېرې پوښتنې اوس موجود دي. بلخوا د پاکستان فوج د اطلاعاتو او خبرونو څانګې په وایند کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. فوج وایي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې څاري. د شمال وسان بیرلی د حیدرخیلو سیمې کې په یو کور کې په چاودنې کې درې مشکوک وسلوال ولول شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې فوجي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط پرون مشال لوتی وویل چې دې کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پرې وشوه. بلخوا په امیرلی کې د اتمانځی قبیلي احتجاجي پرلت نن په شپږویشتم ورځ هم دوام لري. له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونه او لارې پرانستلې خو د خپلو غوښتنو لپاره یې حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی چې د طالبانو له واکمنېدو د وروستو حالاتو په اړه خبر کړي. د بشري حقوقو د چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست په 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې دورشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو د اساسي اصولو ته درناوی وکړي. طالبان تیر کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شو خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړ چې ځواکونه په جنوب کې د روسي د وسلو نورې زیرمې په نخښه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسي تر کنټرول لاندې د غسیمه کې د اټمي بټۍ خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي.
لن خبرنم د ګلیاس نووري د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د لاور په هکی لوبغالي یا سټډیم کې د تحریک انصاف یو درنې جلسې ته په وینا کې د دې ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د رښتینی آزادۍ جنگ په خیرینی او فیصله کون پړاو کې د نوموړي پرن په خپل وینا کې سیاست کړی چې تری او ساسش لاندې د دې د ګوند او د هیواد د پوسی مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې روانې دي. نوموړي چې پراتلونکي کې د نورو جلسو اعلان یې هم وکړ. د دې لواکا د کې دو تر شاه هم د بهرنی سازش بیانیه مخته یوړه. خود مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې جوړ ائتلافي حکومت د هیواد په سیاست کې د بهرنی مداخلت او سازش تورونه رد کړی دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنگ په اخیرنۍ مرحله کې دی او هغه په دغه مهال د خپل را رواني تګلارې په اعلانولو سره وویل چې اوس به هغه د هیواد په نورو ښارونو کې دا ډول جلسې را جوړوي او لسته به خپله بیانیه وړاندې کوي. نن زه ستاسو په وړاندې اعلان کوم چې زما را روانه تګلاره بسوي. زه به اوس خپل ولس ته ورځم. زمونږ د حقیقي ازادۍ جنگ اوس په اخیره او فیصله کن مرحله کې دی. عمران خان وویل چې را روانه اونۍ به د نوي پلان سره سم په راولپنډۍ کې جلسه کوي او د هغې وروسته به په کراچۍ، سکر، حیدرآباد، اسلام آباد، پیخور، مردان، اٹک، ایبت آباد، ملتان، بہاولپور، سرگودا، جہلم، گجرات، پیسل آباد، گجرانوالا او کوٹا کی جلسے رابلیلی کی گی. عمران خان یو زل بیا دا پاکستان دا پوزی اسٹیبلشمنٹ سرا دا ٹکراو دا ارادے نہ لرلو دا خبری دا سپینول ہس اوکڑا او هغه وویل چې موجوده وفاقي حکومت دا هڅه کوي چې دا یو سازش لاندې د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف او پوز په خپل منځ کې وجنګوي.
کبھی میں جب تنقید کرتا ہوں تو میری تنقید تعمیری ہوتی ہے.
چې کله زه نیوکی کوم نو زما تنقید تعمیری وي، لکه څنګه چې یو پلار د خپلو بچو د اصلاح لپاره په هغوی نیوکې کوي. دا چې نن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوز په ضد ودرولی شي، نو دا د هیواد په ضد یو سازش دی او دا د بهرني سازش حصه ده. عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت د نسکورولو او په هیواد کې د رڼو او آزادو عامو انتخاباتو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي، خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې عام انتخابات به را روان کال په خپل وخت ترسره کیږي او موجوده وفاقي وزیرانو په بیا بیا د پاکستان په داخلي سیاست کې د بهرني مداخلت او سازش په اړه د عمران خان بیانیه رد کړې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دو نیمو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو د یو بل رپورٹ طرف ته د چارو شنن کی وای حکومت د پاکستان دی یو شخصی ٹیلی ویژن چینل اے آر وائی نیوز ته تړل لپاره قانونی لار نه د خپل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې چینل د کار اجازه نامه منسوخه کړي. د وزارت د اگست په 11 د میډیا د نسم د قومي ادارې پمرا پنوم په یو اعلامیه کې ویلي چې د اے آر وائی کمیونیکیشنز اجازه نامه تر بل امر پورې په سمدستي توګه منسوخ کیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اروای پر ضد دا پریکړه یې د هیواد د استخباراتي ادارو د رپورټ پر اساس کړې ده. دا چې حکومت د کومو خبرو په پام کې نیولو سره یو ټي وی چینل تړي او د داسې کول لپاره کومې قانوني لارې خپلولی شي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې وورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د شخصي ټلویزیون چینل اے آر وائی نیوز اجازتنامه منسوخه کړې ده. پښتنه دادا چې په هغه هیواد کې د میډیا د ادارو په خاصه توګه د ټلویزیون چینلونو د بندولو قانوني طریقې کار سره. د دې پښتنې په جواب کې د پمرا د ادارې په خوانی مشر او خبريال افسار عالم وای د یو چینل بندول یا اجازتنامه منسوخول یو اوږد او پیچیده عمل دی چې په عمومي توګه د دوو نه تر دریو هفتو پورې وخت اخلي. د دې خبره په ابتدایي توګه د څه قسمه خلاف ورزی په صورت کې د میډیا متعلقه ادارې ته نوټس ورکول کیږي او د هغوی د جواب په صورت کې بیا نوره کاروایی پر مخ ځي. خدا افسار عالم په خبره په ظاهره داسې ښکاري چې د اے آر وائی په بندولو کې دا طریقې کار نه دی خپل کړل شوی.
په ظاهره داسې ښکاري چې په دې اړه پر قانوني طریقه کار عمل نه دی شوی. چې کله یې په سمدستي توګه اے آر وائی بند کړ نو دا نه دی ویل شوی چې د دې منظوري چا ورکړي. په دې اړه د چا ترمنځ غونډې شوی او هغه کوم چارواکی ول چې دا منظوري ورکړې ده او د دې د بندولو د حکم لپاره کومه طریقه خپل سوې ده. په دې اړه نه پیمرا کومه اعلامیه جاري کړې نه بل چا څه معلومات ورکړې دي، نو تر دا مهاله په دې اړه شفافیت نه تر سترګو کیږي.
دا ورستو له هغه ده چې تیرونه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز گل د اے آر وائی نیوز په یو خبرونه کې د پاکستانی پوسټ پر ضد سرګندونه وکړي. نو موړه د اگست په 9 د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی او پر ضد یې مقدمه روانه ده. اے آر وائی نیوز ویلي وو چې د شهباز گل سرګندونه د هغه ذاتی رائے ده او د چینل د پالیسۍ سره تړاو نه لري. په شهباز گل او اے آر وائی ټلویزیون چینل حکومتي چارواکي تور لګوي چې د هغه هیواد د پوځي چارواکو او یا ادارې په اړه خبرې کول د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد عمل دی. د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې د پخواني مشر شهزاده عبدالفقار نمې وپوښتل چې آیا د پاکستان قومي سلامتۍ یوازې د هغه هیواد امنیتي ادارو سره تړل شوی. نو نوموړی وایي
اصل کې سکیورټي ایشوز د
ګڼل کیږي چې د فوج سره وابسته دي. زموږ د پاکستان سیکیورټي ډېر په دې متفق دي که د پاکستان کا فوج نہیں پاکستان نشتا دا دو دی لازم ملسوم گرد میڈیا پا دا دا شای باندے متفق دی بلکہ ایروائی خبال متفق دی مجھ معافی وارو دا اول بالکل دا غلط دی چے نیسی دا غکڑی دی
دا روان دو درا دوشتم میلادی کال دا مئی پا نحما پیم رائیداری دا پاکستان ٹیلیویجن چینلنو تا خبرداری ورکڑے وو چی باید دا حق حیوات دا عدلیه پوز او امنیتی دارو پاڑا پا تفسیرو خبرونو او ویناگانو کی لحتیات کار واخستل شی دوی پا دغه خبرداری کی چی دا یاد اداری پا ٹویٹر پانا خپور شوی وو پا کی ویلی ول چی دا سی لیدل کی گی چی یو سو شخصی ٹیلیویجن چینلونا دا سی مواد خپروی چی دا پاکستانی عدلیه پوز او حکومتی دارو دا توہین پا زمرا کی رازی نو باید احتیاط وکل شی پاکستان کی تردی وڑان دے ہم وقت پا وقت ٹی وی چینلونا پا عرضی توگا بند کل شوی او پر ہوئی جرمان نه لګول شوې دي. د خبريالانو نړیوالو ادارو ویلي چې په پاکستان کې صحافتي ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو حکومتونه بیا دا دریز ردوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو 14 پیښې رپورټ شوې دي. له دې څخه 14 په شمالي وزیرستان او یو په لکی مروت کې رپورټ شوې. د شمالي وزیرستان د صحت چارواکي وایي د پولیو زیاتره پیښې په میرلي کې مخې ته راغلي دي. چارواکي هم د سیمې اوسیدونکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو له ورکولو څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې معصوره کوونکي ناروغۍ وایرس خپور شي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد راکوي.
سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغو کې 14 د شمالي وزیرستان دي. په دغو کې یو د 14 میاشتو ابوبکر هم دی. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکی دی. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهلې نو سخت خفګان پرې تیر شو.
د شمالي وزیرستان ریاض الرحمان چې د صحت محکمې یو پخوانی کارکونکي او د پولیو ساسکو نه له انکاري والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر وو وایي دا کیسه یوازې د ابوبکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سږ کال تر ټولو زیات د ګزڼ پیښې په میرلي کې شوې دي او هلته ډېرې کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګزڼ وهلې دي.
د جنوبی وزیرستان یو خبریال فاروق مسید وایي دا مسله یوازې د شمالي وزیرستان هم نه ده. په ټولو قبایلي ضلعو کې داسې کورنۍ شته چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکول ښه نه ګڼي.
د شمالی وزیرستان یو ځایی خبریال رسول داوډ وایي هلته د پولیو ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي او د سیمې موجوده امنیتي حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې ده.
تعلیم یافته دی پکې هغه باوجود د دوی چې نه چې زمرم نو ما بچې دې مړ شي لکه زما بچې دې مزور شي لکه یو قسم جاهل خبرې دي. دا بشپړ خبرې نه دي کول پکاره. وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو څاڅکي چې مشروم ته نه کې ورنغې سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږمه د میرلی په ایده کوسیمه کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنې خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویل چې په سیمه کې بعد د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډیر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري خو پر حکومت فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي. د شمالی وزیرستان د پولیو مهم یو کارکونکي زیشان خانوای د امنیتی مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوته د پولیو ساسکو غلطه نه نخه لګول یا فیک مارکینګ هم یو وجه ده چې په سیمه کې د ګزند کې سونه نه ختميږي.
خلیدان مې نیکو باندې پینو لګوي او نور پولیو نور کوي د خلک پوی ورکر داسې نه کوي. دا اکثر د میو د مور پلار غوښتنه ای ځکه چې ډېر خلک په دې شي نه دي چې دا خوشاله دي.
د شمالي وزیرستان نهیب الله وایي چې کله یې د اتلسو میاشتو زویتا د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پرې تیر شو، ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو لکی مروت، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخته راشي، ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو څاڅکو مخالفت نه کوي، خو د وزیرستان خلک د نامنۍ له وجې مجبور شول چې پر پولیو څاڅکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډېر اهم او ډېر ضروري شی ده. کوم چیرې دا شی بند کو کې دای شي د مونږ چې په ټولو نه اهم مسله د امن ده، کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہ دار د مونږ دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شمسوی باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر ځای شه پلو شوې ده. کله چرته مشر عوامې ته ون وکړو نو تاسو بچون به مزوره کیږي بنا مهرباني وکړي تاسو مشتي مې سره مدد وکړي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکي ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې د پولیو څاڅکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چرته یو داسې کیس نه دی لیدلې چې هغه ماته چا ویلي چې دا د دې ویکسینو د وجې نه د ماشوم ته پولیو شوې ده. دغسې کرونا ویکسین به موږ وایو، مطلب موږ سره څه لار ده بله لار ده. ښکاره خبره کوم خلکو چې ویکسین نه دي کړي د هغې څه حل دی؟ اړینې ور پکې مړه هم شو. کوم خلکو چې ویکسین کړي یا خدای روغ کړه که نه جوړ هم شو نو روغ شو که نه نه دي نه جوړ شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسېدونکی زاهد داوډ چې په وړوکوالي کې د پولیو وایرس وهلی وو او اوس د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي وایي کله چې په میرعلي کې د ځایي مشرانو لخوا د پولیو څاڅکو له انکار خبر شو نو ډېر خپه شو.
ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د وجې نه چې څومره سمه برداشت کړي یا برداشت کوم نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نشي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم. پښتون ولس خصوصا ځکه چې هغه د ناپوهۍ سره ډېر مخامخ دی، زما به دا پیغام وي د خواص هم وي چې د خپلو بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپله سبب مه جوړېږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو واکسینو او څاڅکو ورکولو کمپاینونه چټک کړي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه ریپورټونو له سیلګری سره د تړلو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو سیلګری شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترنختې نوستو له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالی زیان اړولی دی، خو د واکمن تحریک انصاف ګوندې او سیاستوالو په سوای اسمبلۍ کې د سوات استازي وایي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه تر ریپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورتګ کم شوی دی. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
دا ابل ور چکم وخت شیری چې داغه په جمان زمنګ ډیر سیلګر چلی اده لاري نو واپس شیری او امنګ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي. باقی دلته چې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داغه خو مونږه ذمہار چې دي هغه حکومت ته دي چې دسی اوس ورې نشي راتله نو بل دا چې دي پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دایو منشا ده او خلک غریده لپاره مظاهری هم دي ته پځه چې مونږ به بالکل د دې خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اچي سره خرج کر زمنګ د دې خلکو سره موږ ودرېګو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړه دغه لري
نیت لري هغه به موږ نه کامیابو.
په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغه وروسته زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اګست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي ایس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي، خو ځایي خلکو بیا وویل چې وسلوالو ډي ایس پي او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سوات کې د سیلګرۍ یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهرالدین ویل چې په 2000 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سوات سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی چې له وجې تر اوسه سیلګرۍ پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سوات ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوی په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چېرې سیلګرۍ چېرې پرمختګ نشي کولی. د سوات دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډېر شه خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چیرې دغه دغه ته د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چیرې د دغه وسنې د تاوتریخوالي د وجه نه چې کم دی خپلې دغه چیرې منصوبې کینسل کړې دي او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمیرا غل.
پسواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووېډ 19 وایرس وباله وجه هم سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. خو په سوات کې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سوات ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسومه شاندار څنګه چې د نن یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه، کالام وسوم ډک دی، بلم ژبه وسوم ډکه ده د سیلګرو. خو ته سواد په خلکو کې یاره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي، د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسي، یا د سیاحت ته نقصان ورسي. نو دې پرله د سواد خلک ډېر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالات هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نا کله پای کوم دغه شان دي او دا امریکا کوم دغه شان واقع شي، جرمني کوم شي، انګلند کوم شي، دا وړي وړي واقع کیږي. د دې خبره نه کوم انشاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې کنه هغه شان دي اته انشاء الله دې بس ټکو شي او وس یار تر وکړ دا چې زمونږ ټوریزم چې کم راځي، زمونږ میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه نه د وکړ شي دا یار تر په دې دوا چی او سړي زمونږ مضبوط کی انشاء الله تعالی دې اس خبر وومني او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه، د ملک دشمن نه، د ځمکې دشمن نه، د عوام دشمن نه.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د هغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي وو.
د مشال رادیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلین د خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوي چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان یا چارواکي هم وایي چې په تیره یو کال کې تر 50% پورې زده کوونکو خپل زده کړې په نیمایي کې پرېښي چې اکثریت یې ښځې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیری سبان د نیمې پیړۍ راهیسې دولتي پوهنتون فعالیت کوي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی دولتی پونتون د ټولو هغو محصلانو د جذب ظرفیت نه لاره چې هر کال له دولسمو ټولګیو څخه فارغیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې پکې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو په فعالیت پیل کړی و چې هر کال به ترې نه په بېلابېلو برخو کې په زرګونو محصلان فارغېدل. خو د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې تحول رامنځته شوی، ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی مجبور شوي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د رومل په نوم یو تن مایوب چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د مشکلو په مایوب یم، خپل لاسونه مې صحیح کار نه کوي. زما ارمانو چې پوهنتون وایم، نو یو څو موده پوهنتون مې وویلم او د اقتصادي وجه نه اقتصاد مې ښه نه و. اړ شوم چې پوهنتون پرېږدم. د پوهنتون لخوا راته تخفیف وشو، اوس خپل پوهنتون خپل درسونه وایم.
د اسحاق سمیم په نوم د خصوصي پوهنتون یو تن محصل وایي چې د دوی اکثره ټولګیوال د خراب اقتصادي وضعیت له امله له زده کړو بې برخه شوي دي.
په اوس سنف کې مونږه نوي کسانو زده کړې کولې، خو تیرو تحولاتو زمونږ ډېری همصنفیان د زده کړو پاتې کړل، ځکه هر یو په تیر نظام کې دندې درلودلې او کولای شو چې په اسانۍ سره خپل فیسونه او خپل کوم مصارف دي هغه ادا کړي.
د زرغونې په نوم یوه محصله وایي: د پلار په ورځ مزدوری خپل زده کړې کولې، خو په خبره یې اوس چې په ښار کې ورځ مزدوري د نش برابر ده، مجبوره شوی چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي.
زما پلار کراچۍ کار کوي، هغه چې ماښام راشي نو دومره کړې و چې لا هماغه د کور مصارف پرې مونږ وکړو، نو دومره اضافه کېږي نه چې یا زه پرې د پوهنتون خرچه وکړم یا کتاب کتابچه قلم دا پرې واخلم. ډېر مشکلات سره مونږ مخکې د تعلیم په جریان کې، نو که چېرته دا وضعیت همدغسې دوام وکړي نو مونږ مجبور چې نور خپل تعلیم ته د پای ټکی کېږدو.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس احمد طارق کمال وایي چې د روان خراب اقتصادي وضعیت له امله په تیر یو کال کې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو څخه کابو 50% محصلینو خپلې زده کړې پرېښې دي.
تقریبا تر 50% پورې زمونږ د پوهنتونونو محصلین په ننګرهار کې هم کم شوي دي. د انجونو برخه کې درې شي زیاته، ځکه وي چې انجونې مخکې هم د دوی اقتصادي مشکل دا و چې د دوی تدریس به د دوی د ورونو د والدینو لخوا نه تمویل کېده، نو چون د بیکاري کچه لوړه شوې ده فلهذا د انجونو تعلیم لا ډېر متضرره شوی ده.
په ننګرهار کې د التقوا د لوړو زده کړو موسسې رئیس استاد خوشحال جواد په تعلیمي برخه کې لمرستندوی نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د خصوصي تعلیمي سکتور په برخه کې مرستې وکړي.
د اوسنی نظام نم غوښتنه دا ده د نړیوالې ټولنې نه، د ملګرو ملتونو نه، د نورو بشري سازمانونو نه چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور خاصتا د خصوصي پوهنتونونو لوړو زده کړو موسساتو تر شا ودرېږي، د دوی سره همکاري ولري، ځکه دا عمل منفع بنسټونه دي، د ټولنې خیر ښېګڼه په دې کې تامینېږي.
په ننګرهار کې د لوړو زده کړو په برخه کې شپږ خصوصي تعلیمي موسسې او پوهنتونونه فعالیت کوي چې نږدې 2000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس ته خبرونه په خره کې اوسل بیا د ګلیا اسنلند خبرونه اورو.
د بلوچستان په هرنای کې پرونه وخت وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید کړی چې په کې د فوج په وینا د وسرتیری وړل شوی او یو افسر میجر عمر ژوبل دی. د فوج اماړي کوسانګي آی اس پی آر نن په بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د شپې نه وخت هرنای سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید وکړ چې ځواکونو یې هڅه شنډه کړه. په بیان کې ویل شوی چې برید کوونکي د حملې دوستو نږدې غرونو ته وتښتېدل چې ځواکونو یې د نیولو هڅه وکړه او په دې موقع د ډزو په تبادله کې دوه سرتیری وژل شول او یو میجر ژوبل دی. د برید ذمہواري چاند د سوات کمی جرګې په سیمه کې په مبینه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18 لویه جرګه رابللې ده. د سوات کمی جرګې ویاند احمد شاه نن مشال لوتی ویل چې داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوجي عملیاتو نه قبولو پرېکړه شوې، خو ډېرې پوښتنې اوس موجودې دي. بلخوا د پاکستان فوج د اطلاعاتو او خپرونو څانګې په نوم په ویان کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. فوج وایي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې څاري. د شمال وسان بیرلی د حیدرخیلو سیمې کې په یو کور کې په چاودنه کې درې مشکوک وسلوال ولړل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې فوجي چارواکي د نومونو خودلو په شرط پرون مشال لوتی وویل چې دې کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پرې وشوه. بلخوا په امیرلی کې د اتمانځی قبیلي احتجاجي پرلت نن په شپږویشتم ورځ هم دوام لري. له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونه او لارې پرانستلې، خو د خپلو غوښتنو لپاره یې حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی چې د طالبانو له واکمنېدو د وروستو حالاتو په اړه خپور کړی. د بشر حقونو چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې دوشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو د اساسي اصولو ته درناوی وکړي. طالبان تیر کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن کړ، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړ چې ځواکونه یې په جنوب کې د روسیې د وسلو نورې زیرمې په نښه کړې دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې د اټومي بټۍ خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان ګلیاس، تکنیکی همکار او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.